القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن برنامه هفتهوار مبارزه عدالت و مبارزه با فساد اداری را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید سال 2019 میلادی خونین ترین سال برای افغانها بوده است. یک مقام امنیتی ولایت فراه از کشته شدن 6 شورشی مخالف حکومت و زخمی شدن 3 تن دیگر به شمول مولوی یوسف، یک قمندان محلی طالبان، خبر داده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید فردا فیصله نهاییش را در مورد شکایات انتخاباتی اعلام میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا امروز 4 فوریه سخنرانی سالانه اش را در کنگره آن کشور ایراد می کند. نیروهای نظامی ترکیه و سوریایی در ولایت ادلیب در شمال غرب سوریه به تیراندازی متقابل پرداختند و از کشته شدن بیش از 20 تن در نتیجه این تیراندازی خبر داده شده است. و شمار تلفات ویروس کرونا در چین به 425 تن رسیده است. تا دیروز شمار مبتلایان به این ویروس در چین بیش از 20,000 تن گزارش داده شده بود.
تشکر از همکارم آرش همایون. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتهوار عدالت و مبارزه با فساد اداری.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا ازادی رادیو نه.
بودجه ملی که پس از بیش از یک ماه جنجال در ولسی جرگه تصویب شد، هنوز هم مورد اختلافی میان باشندگان شماره از ولایت و حکومت است. بودجه ملی باعث شد باشندگان ولایت خور 10 روز در پیوند با آنچه آنان به توجهی حکومت به این ولایت میخوانند اعتراض و تظاهرات کنند. این معترضان این ولایت ده ها اداره حکومتی را در غور بستند و حکومت مجبور شد تا هیئت برای حل این معضله به این ولایت بفرستد. سرانجام هیئت حکومت با معترضان در غور به توافق رسیدند. دو ازادی رو درنو اوریدونکو دو عدالت اول فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرخ لاست. ز حسیب الله تلاش دو رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت اول فساد سره مبارزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس ظهر و تکرار آن روزهای 3 شنبه از ساعت 1:30 پس ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. در عدالت اول فساد سر در مبارزه خبرونه دیده اونه موضوع در افغانستان ملی بودجه، در ملی بودجه پا اره اعتراضونو، در ملی بودجه سرنگواله او پا دقی بودجه که سونزو او شکایتون تا زنگره شویده. در دقی اونه پا خبرونه که در افغانستان در ولسی جرگی در مالی او بودجه کمیسون مرستیال بکداششچی او در مالی وزارت یوایان عبادالله درمان لموک سره پا خبرونه که دی تاسو هم زموک ملتیا وکلی. باید ووایم چه خاغلی میشی زموک سره جمعنه کلی و چه پا خبرونه که پا گرون وکلی موک پر لپسې ور سره اړیکه نیسو. دوی ټلیفون ته ځواب نه وایي. هیله لرو چې د خبرونې په لړ کې دوی وکولی شي استودیو ته راشي. خو مخکې له دې حسن حکیمي د غور ولایت د اعتراض کوونکو یو مشر دی چې د ټلیفون په کرخه له موږ سره دی. آقای حکیمي، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. در ابتدا میخواهیم در مورد اعتراض شما بدانیم، آیا تظاهراتی که شما داشتین پایان یافت؟
سلام خدمت شما شما و شنونده های محترم آزادی تشکر گزی که وقت خوبی در اختیار مردم غور قرار دادین. همونطوری که شما هم گفتین و در گزارش ها آمد، 11 روزی تظاهرات تمام کرد. روز جمعه یک هیئتی که از جانب ریاست جمهوری افغانستان موظف شده بود به غور آمدن، تفاهم نامه ای که با مردم غور به امضا رسوندن که عبارت از اعمار 40 کیلومتر سرک در سال آینده و اعمار یا تکمیل پروژه بند برق سولری و وصل غور در شبکه ملی برق پایان یافت. البته این اعتراض با مشروعیت پایان یافته و دلیل دیگه اگر بی‌خواسته‌ها برآورده نشود مردم غور این بار با جدیتی و کمتر وارد میدان خواهند شد. قرار است امیل از اینکه ما با شما صحبت میکنیم مردم غور جمع شدن، قرار است که تا ساعت دیگه با خود رئیس جمهوری افغانستان یک ویدیو کنفرانس داشته باشند و خواسته های اونا رو به طور مستقیم خود رئیس جمهور افغانستان بشنوه و مردم غور انتظار دارن که رئیس جمهور چی تعهدات دیگری به مردم غور میده. این اعتراض یک اعتراض مدنی بود، مشروع بود و 20 سال است که مردم غور فقط اون مهمترین خواستشان ایمار می سرک هرات غور غور کابل، البته سرک تنها مربوط به غور نیست، یک پروژه ملی هست که در این مسیر غور ایرات با غور، غور با بامیان و دایکندی و میدان وردک و کابل وصل میکنه. 5 ولایت افغانستان از این مستفید میشه، 6 میلیون نفوس افغانستان در این مسیر قرار داره.
بسیار تشکر آقای حکیمی. در نوریدون که باید روخانه شی چه مونږ د نن ورځې ما په خبرونه کې د غور ولایت یو مثال په توګه باندې کې هم د دغه ولایت ستونزه راپورته کړی ده، او دا په دې معنی نه ده چې نور ولایتونو کې د ستونزه نشه. په ډیری ولایتونو اوسیدونکو بیلابیل اړخونه په دغه بودجه باندې نیوکه کوي، د پکتیا کا خوست داسې نور ولایتونه هم دي د افغانستان په ختیځ کې، د افغانستان په لویدیځ کې، د افغانستان په سویل او شمال کې چې هغوی په دې اړه باندې اندېښنه لري، دوی شکایت لري چې په دغه 1999 کال په ملي بودجه کې په متوازنه توګه باندې دغه ولایتونو ته پاملرنه نه ده شوې. غغله د من تاسو ډیر زیات خرق لست د بودیجې ملي بودیجې بس دی چې ورسته په دې اړه باندې چې متوازنه نه ده، متناسب نه ده، یا ستونزې لري، یا اعتراضونه دي، او داسې نور مسائل. خو په خپل د ملي بودیجې په اړه باندې یو عامه پوهاوی ته هم ضرورت شته که په عمومي توګه باندې وو پوښتنه چې ملي بودیجې اصلا څه ده، تر څو اوریدونکو په دې اړه باندې کافي معلومات ترلاسه کړي.
سلامونه درنښت کوم. ودان ملي بودیجه په لاند بحث باندې ورته تعریف تور کو
مهرباني.
د دولت هغه عواید او مصارف چې د ما په یو کال کې یا د مالی یو کال کې هغه ته په نظر کې نیول کیږي چې هم شامل د عواید او هم مصارف دغه د بودیجه ول کیږي. نو بودیجه د تنها موږ مصارف یا تنها عواید نه شو ویلای، دا دواړه سره عواید جمع مصارف د ملي بودیجه ده. ملي بودیجه یعنی هغه پیسې چې د خلکو په واک کې دي، د خلکو د خدمتونو لپاره چمتو کیږي او خلکو ته باید خدمات پکې وړاندې شي. ملي بودیجه د پدې معنی چې د خلکو پیسې په خپل جب کې، ملي بودیجه پدې معنی چې د دولت پیسې ولې د خلکو پیسې د خلکو لپاره خدمات وړاندې کول، یعنی مختلف تعریفونه ورته ویل شو. بودیجه داسې یو کلمه ده چې کچېری متاسفانه یو مشکل په افغانستان کې دغه دی چې د ډیر وخت نه په افغانستان کې د بی سوادۍ کچه ډیره زیاته ده. معمولا په ولایتو کې مونږ هم داسې کسان لرو چې هغه تر زده کړې ډیر کم کړی دي یا متعلمین دي. په پوهنتونونو کې هم مونږ یو مضمون لرو په نوم د دوه حتی په دوه سیمسترو کې تدریس کیږي چې یو هغه تیوري بودیجه او بل سیاست د بودیجې دی چې دا ډیر البته په اقتصاد پوهنځي کې دا تدریس کیږي، او هغه محصلین چې په اقتصاد کې درس وي په دریم سمس صنف کې دوی کاملا دغه موضوع سره آشنا دي. ولې د دې لپاره چې مونږ څنګه دغه د بودیجې په اړه معلومات خلکو ته ورکو، مونږ دغه دوه کال کې چې مونږ ولایتي سفرونه شروع کړی دي، د دې لپاره چې مونږ خلکو سره کینو په ولایتو کې دغه مشورې واورو، د دوی مشورې مونږ نیسو او ګورو چې په کوم اندازه باندې مونږ کولای شو د دغه مشورو څخه استفاده وکړو، هغه په دغه د متوازن بودیجې په اساس کله مسله را مینځ کیږي په دغه بودیجه کې شامل کو. نو زمونږ یوازینی مخهمم دغه ده چې عامه پوهاوی خلکو ته ورکو چې په دغه تاس کې چې مونږ د تیر کال ولایتي سفرونه شروع کړل، تیر کال 15 ولایتونو ته مونږ سفر وکړو، سکل 9 ولایت ته سفر وشو، همداسې راتلونکي کال کې مونږ پلان لرو چې نور ولایتونو ته هم سفر وکړو تر څو د بودیجې عامه پوهاوی خلکو ته ورکو. ولیدل ته د خلکو څخه هم غوښتنه هم همدغه ده چې دولت ډیر په باندې نیوکه نه کوي، ځکه بودیجه په اساس د امکاناتو جوړیږي. مونږ ګورو چې متاسفانه په افغانستان کې امکانات ډیر کم دي. دلته مونږ خپل داخلي سرچینې یا کم داخلي عواید چې لرو هغه ډیر کم دي نسبت د دې نه چې مونږ کم ضرورتونه چې لرو. ضرورتونه زمونږ ستاسو ډیر زیات دي، نو کله چې غواړو خپل ضرورتونه رفع کړو او خپل ضرورتونه سرته ورسو نو هغې دپاره پیسې پکار دي. معمولا مونږ ضرورت لرو چې خپله بودیجه د خپل داخلي عوایدو څخه تمویل کړو، ولې په هغه اندازه باندې نه تمویلیږي. نو دلته مونږ مجبور چې بهرني مرستو ته توجه وکړو. نو په دا خاطر باندې کله چې د خلکو هغه ادعاوې رامنځته کیږي او خلک راجیږي د دولت په مقابل کې درېږي او مظاهرې کوي، زما په نظر باندې هغوی د اول هغه امکانات ته وګوري چې دوی تر کومه اندازه باندې دولت سره مرسته کوي، دولت سره سهیم دي په دغه بخش کې. اول د خپل ځان څخه پوښتنه وکړي که چیرې دوی په لرو بانډو کې پراته دي. زه مطمئن یم چې ستاسو راډیو ډېر اورېدونکي په ولایتو کې دي او لرو بانډو سیمو کې دي. دوی د یوازې دغه فکر ځان سره وکړي چې که دوی کم یو د ځمکو څخه حاصل ترلاسه کوي، آیا دوی په وخت باندې مالیه ورکړي ته ورسه پورې کاغذ 100 روپۍ دي یا 150 روپۍ دي یا 500 روپۍ دي. که چیرې دغه پیسې په خپل وخت سره او په خپل ټاکلي مودې سره دولت ته ورکړي، مطمئنه اوسئ چې همدغسې دا جنجالونه چې اوس رامنځته شوي دي دغه به نه وي. او که چیرې مونږ مالیې څخه تیښته وکړو، مالیې په خپل وخت باندې ور نه کړو، نو دلته بودیجه د مسله رامنځته کیږي، ځکه زمونږ بودیجه د عوایدو څخه جوړیږي. دلته مو ویل چې عواید جمع مصارف جمع مساوي د بودیجې ده. نو کله چې بودیجه جوړو نو عواید ته پکار دی. کله چې کار کو هغه هدف مو چوړاندوی نکړي داغه ترسیګو، نو تبن مونږ هغه پیسو ته ضرورت دی. پیسې مونږ خپل ترلاسه کو یا د بهرنۍ نه اول کوشش کو چې خپل داخلي عواید ترلاسه کو. مونږ به تر کومه اندازه باندې د بهرنۍ په مرستو باندې ولاړ یو، راځي خپل داخلي عواید ډیر کو او داخلي عواید د خلکو په مرسته باندې کیږي چې خلک په خپل وخت سره خپل مالی خپل پیسې دولت ته تسلیم کړي، ترڅو دولت هم د هغوی هغه عواید په خپل وخت سره بودیجه کې شامل کړي او د بودیجې مل مسله رامنځته چې دلته به د خلکو هغه ضرورتونه چې دا وس لکه د غور خلکو غونډې چې آیا زمونږ د پاره متوازنه بودیجه نه ده جوړه شوې، مونږ ته پیسې نه دي راکړل شوې، راځي یوازې په دې فکر وکړو چې د غور ولایت څخه څومره عواید ترلاسه کیږي، عواید مو په کوم اندازه باندې دي.
یو بل موضوع چې د بودیجې په اړه باندې ډېره زیاته مهمه ده، بودیجه تاسو 328 میلیارد افغانۍ بودیجه د سکل د راتلونکي کال لپاره د 1999 کال لپاره تصویب ترلاسه کړله. کې دوه برخې وې، انکشافي بودیجه پر پراختیایي بودیجه او عادي بودیجه. که په دې اړه باندې معلومات ورکړئ چې انکشافي بودیجه څه ته وایي، ته وایي عادي بودیجه څه ته وایي، او فرق دې څه دی، په کومو برخو کې دا استفاده کیږي؟
بودیجه معمولا په دوه برخو باندې ویشو، لکه تاسو چې ویل چې یو پراختیایي بودیجه ده او یو عادي بودیجه ده. عادي بودیجه د ورځنی مصارف لکه تیل، برق، معاشونه، البسه، غذایی توکی اخیستل، هم داسې نور چې روزمره کم تلیفون مصرف، همدغه روزمره مصارف د پاره مونږ عادي بودیجه په نظر کې نیسو. او پراختیایي بودیجه د زیربنایي پروژو د تمویل کول او د هغې عملي کولو په خاطر باندې زیربنایي پراختیایي
بخښنه غواړم مصرف یعنی د دولت د چوکاټ مصرف.
بالکل بالکل،
او هغه کارکوونکي دي که هغه ادارې دي که هر څه،
هر هغه
د خدمتونو د وړاندې کولو
د مامورینو لپاره چې کوم خدمات وړاندې کیږي، لکه ماشونه ورکول، میز، چوکۍ، قرطاسې، دا ټول پادي بودیجه. انکشافي بودیجه د زیربنایي پروژو یا د لکه د سرکونو جوړول، د پهندونو جوړول، د برېښنا برق جوړول، د میدانونو جوړول، د ریل پټلۍ جوړول، د همدغه سو پروژو د تمویل په خاطر باندې مونږ انکشافي بودیجه رامنځته کړه. چې د پاره مونږ انکشافي بودیجه ولګو، یعنې په خلاصه ډول باندې ویو د زیربنایي پروژو د امریکاول لپاره انکشافي بودیجه رامنځته شوې ده، یا د لوی پروژو د امریکاول په خاطر باندې انکشافي بودیجه رامنځته شوې ده. فرق هم په همدغه کې دی چې زمونګه عادي بودیجه د مامورینو د خدمت په خاطر باندې جوړه شوې ده، ترسو د هغې په مقابل کې چې کوم خدمات وړاندې کیږي هغوی ته یو مقدار پیسې ورکړل شي، معاش ورکړل شي، دفتر ورته جوړي، ترسو هغه اهداف چې مونږ ټاکلي دي هغه اهداف ته ورسیږو. دلته د افغانستان حکومت او د ټولو حکومتونو چې هغوی لکه مخ پر وړاندې دي حال په دې کې چې مخ ته لاړ شي، دوی زیاتره فوکس په انکشافي بودیجه باندې، ځکه انکشافي بودیجه چې هر څومره ډېره وي په هماغه اندازه باندې په دې معنا چې ډېر مکتبونه به جوړیږي، ډېر ساختمانونه به جوړیږي، کونه به جوړیږي، برېښنایي پروژې به عملي کیږي. په دې خاطر باندې زمونږ فوکس هم پام دی بخش باندې. نو په مقابل کې عادی بودجه نسبت د انکشافي بودجه څخه زیاته ده. د سکه لکه تاسو چې ویلې زمونږ د 1999 مالی کال بودجه 330 میلیارد افغانۍ ده، چې 1.1 میلیارد انکشافي بودجه یا پرختی بودجه ده او 288 عادی ده. نو په عادی په دې خاطر ډیره ده چې دلته خلکو معاشونه ته زیات خلکو ته د کار زمینه برابر ول دي. د دې ترڅنګ چې موږ نور کارونه باید وکړو، خلکو ته باید د کار زمینه هم برابر کړو، چې په دې په واسطه باندې هغه خلک اوس هم د بیکاری کچه ډیره زیاته ده. نو موږ په دې فکر کې چې څنګه د بیکاری کچه لمنځه ویسو یا کمې کړو، نو دا په بودیجه په واسطه باندې کیږي. نو کله چې عادي بودیجه مو په نظر کې ونیول، انکشافي بودیجه لږه کمه ده. د بودیجه نه یو علت هم یوازې دغه دی چې موږ دلته زیاتره استخدام په عادي بخش کې کیږي، یعنی زمونږ ټول مامورین چې د افغانستان د پیسو څخه معاش اخلي د عادي بودیجه څخه دغه ماشونه ورکول کیږي، او د انکشافي پروژې لکه سرکونه جوړول، مکتبونه جوړول، د دې پیسې د پرختی بودیجه څخه ورکول کیږي. چې په دې دواړو کې مالی وزارت مکلف دی، او مالی وزارت په اساس د دې په اساس د قانون چې قانون مالی وزارت ته د بودیجه د ترتیب وظیفه ورکړې ده، همداسې د بودیجه د اجرا وظیفه هم ورکړې ده. کله چې بودیجه اجرا کیږي په ولایتو کې زمونږ د مستوفی صاحبانو د خانه اجرا کیږي، او په مرکز کې زمونږ د وزارت د مالی وزارت د خانه د خزانو د ریاست د خانه اجرا کیږي. همداسې چې بودیجه د بودیجه ریاست د خانه ترتیب شول، په مالی وزارت کې خزانو ریاست هم دی، یو بودیجه ریاست دی بل خزانو ریاست دی. د بودیجه ریاست وظیفه د بودیجه جوړونه ده، د خزانو ریاست وظیفه د بودیجه اجرا کول دي چې د بودیجه خلکو ته ورکړي، او مالی وزارت تنها دلته مسولیت پکې محاسباتي اداره ده. دلته تر همغه د محاسبي مسولیت لرو چې د خپل عواید او مصارف سره محاسبه کو. نقد پیسې تر هدا افغانستان بانک سره دي. کله چې د یو پروژې پیسې اجرا کیږي، مالی وزارت ترازی، مالی وزارت هغه ته چک ورکي، به نقد پیسې زی د افغانستان بانک ته. د افغانستان بانک مربوطه شرکت چې په هر شرکت په هر بانک چې د اغوی اкаўنٹ وی هغه د لپاره پیسې اجرا کوي. نو دلته د قانون په اساس باندې مالی وزارت بودیجه جوړ کړل، بته بیت په وخت او زمان سره بودیجه خلکو ته او وزارتونو ته او شرکتونو ته اجرا
کوي. تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې زمونږ ملي بودیجه په دوو برخو باندې ولاړه ده، یو اواید دي او بل نړیوال مرستې دي. په دغه 328 میلیارد افغانیو کې څومره د افغانستان د عوایدو څخه دغه بودیجه جوړه شوې ده، او څومره نړیوال مرستې دي؟
سکه زمونږ بودیجه 50% خپل داخلي عواید څخه ده، یعنی زمونږ سهم پکې 50% دی، باقی منده نړیوال کومکونه دي. یعنی دلته مونږ امیدوار چې زمونږ هغه سهم په بودیجه کې نیم شوی دی، یعنی
پریمانه چې ورته کولای شو وایو چې په 328 میلیارد افغانیو کې 228 میلیارد افغانۍ مقایسه کوو، او 200 میلیارد نور، یعنی نیم په نیمه تقریبا د بهرنۍ مرستې ته
ویل. او کله لیدون او اوریدونکو ته یو خبره بل هم په ډاګه کوه، دا چې زمونږ پرختیایی پروژې یا پرختی بودجه زیاتره د بهرنیانو څخه تمویلېږي، یعنی زیاتره زمونږ دغه پرختی کارونه چې کیږي دغه تمویل کوونکي بهرنیان دي یا بهرنی مرستې دي. نو او عادي بودجه زمونږ خوشبختانه زیاتره خپل داخلي عوایدو څخه تمویلېږي. دا باید په دې باندې اوریدونکي باید پوه شي چې عادي بودجه د خانچاتخانه تمویلېږي او پرختی بودجه.
ډېر زیاته مننه. په ملي بودجه کې په دغه صنعت کې کوم معیارونه په پام کې نیسي؟ مثلا د کابل لپاره کوم معیار په پام کې نیسي؟ د نورو ولایتونو لپاره کوم معیارونه په، یعنی هغه د بودیجې د ځنګړنې هغه اساسي معیارونه کوم دي؟
بودیجې چې کله جوړیږي خطبا بودیجه مالی وزارت وزارتونو ته ورکې په خپل خوخه باندې. نو دلته وزارتونه او ولایتونه دوی خپل وزارتونه په ولایتونو کې خپل نمائندگان لري او خپل کارونه الته ملکي. نو طبعا کله چې مالی وزارت بودیجه جوړي په اولی جلسه چې د بودیجې جوړیږي هغه استمایي پنوم ده. په استمایي غونډه کې هر وزیر صاحب راځي خپل د بودیجې څخه دفاع کوي. مثال یې د زراعت وزارت ورکوم. زراعت وزارت چې کله په لومړي ځل باندې مالی وزارت ترازی او د خپل بودیجې څخه دفاع کوي، په څلور دي شو ولایتونو کې چې د زراعت ولایت نمائندګان دي، آیا هغه د پرسکم بخښونه کې ارتیا او د چارو ته باید بودیجه باید ورکی؟ عادي بودیجه په کوم اندازه باندې هلته ضرورت دی یو ولایت لپاره، او په انکشافي بودیجه څومره ضرورت دی؟ نو دلته دوی د خپل د بودیجې څخه دفاع کوي، ټول ولایتونو کې خپل پروژې خي، په ټول ولایتونو کې خپل عادي مصارف خي، دغه مالی وزارت ته وړاندې کوي. مالی وزارت په اساس د قانون چې د بودیجې د وظایف یو د بودیجې د وظیفو څخه شمیرل کیږي، هغه د تحلیلی بودجه ده، د بودجه تحلیلی وظیفه ده. کله چې بودجه نور وزارتونو ته ورکول کیږي، اجتماعي غونډه ټول خلاص شولې، دلته مالی وزارت هغه د بودجه وظیفه وصل تر منځ کې چې تحلیل کی چې کوم ولایت زمونږ د لپاره مهم دی. دلته ولایتونه مو په اساس د اوله درجه، دویمه درجه، دریمه درجه ولایتونه مونږ لرو. په اوله درجه ولایتونه کې په اساس د نفوس څومره کارونو ته ضرورت دی، صحیح
درست.
دویمه ولایت درجه ولایتونه کې په کوم اساس کارونو ته ضرورت دی، او دریمه درجه ولایتونه کې طبعا هغه ولایتونه چې دویمه درجه او دریمه درجه دي هلته نسبتا پرختی پروژو ته ډیر زیات ضرورت دی. نو په همدې اساس باندې ما مخکې اشاره وکړل چې زمونږ ولایتي سفرونه هم همدغه دپاره و چې مونږ پیدا کړو چې اصلي ضرورت یا اړتیاوې په کوم ځایونو کې دي، هغه اړتیاوې د هغوی په نښه کړو او رشو هغوی دپاره بودیجه ورکړو. نو دلته کله چې بودیجه ورکول کیږي، معیار یو دغه دی چې بودیجه په اساس د وظایفو ورکول کیږي، بودیجه په اساس د برنامو ورکول کیږي، او بودیجه په اساس د پلان او د اهدافو ورکول کیږي. دغه درې بخشونه په نظر کې نیسو، هر هغه وزارت چې هغوی پر هر ولایت مهم دی. ترڅنګ مونږ دلته استراتیژیک ولایتونه هم لرو چې دا غي د پاره باید ډیره بودجه په نظر کې ونیسو. هغه معلومه دي چې هغه سو ولایتونه دي چې هلته باید ډیر کارونه وشي، هغه نسبتا سیاسي بخښونه کې دي یا امنیتی بخښونه کې دي، یا هغه ولایتونه چې د اقتصادي د طرفه د لحاظ ډیر پیاوړي دي او هلته اقتصادي فعالیتونه ډیر زیات کیږي، هغه د پاره هم باید خوب بودجه په نظر کې ونیسو. یعنی دلته بل مهمه خبره دغه ده چې دلته یو ولایت کې چې څومره بودجه مصرفيږي، په هغه ولایت کې څومره واید به تمغه تر لاسه کول شو، دا ډیره مهمه خبره ده. منګ تاسو په روزمره ژوند کې هم کله چې پیسې مصرفو په یو بخش کې، نو زبېته مقابل کې زمنګ هغه آیت فکر ته دي کله موږ پیسې مصرفو څومره ارزښت مونږ ته لري دغه د پیسو مصرف. نو په همدغه اساس باندې مونږ هغه ولایتونه چې هغه واقعا بودیجې ته ضرورت لري مونږ هغه په اول کې نیسو، او همداسې د نور ولایتونو په درجه باندې جوړو، او دغه لپاره تقسیم اوقات او بودیجه ورکول کیږي تر څو پرات دونکې کې یو متوازن بودیجه ولرو.
ډیر زیات مننه. بیرته تاسو سره ګرځو. آقای سید عظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه ولس جرگی افغانستان، روی خط تلفن با ما هستن. آقای کبرزانی، چقدر با تصویب بودجه ملی سال 1399 موافق یا مخالف هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. روز شما و همه شنوندگان عزیز شما بخیر باشه. تشکر از شما و مهمان برنامه شما. بسیار خوشحال هستم که در برنامه شما هستم. خوب، خوشبختانه امسال بودجه افغانستان به موعدی که برای ما صلاحیت داده بودن و وقت داده بودن طبق قانون اساسی افغانستان، با یک حکومت با یک ماه تأخیر بودجه را به پارلمان افغانستان فرستاد. نمایندگان محترم ملت در زمان مشخصی و بودجه را پاس کردند و دولت و یا حکومت با مشکل مواجه نشد که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده. وقتی که بودجه میای از طرف وزارت ملی از طرف حکومت، 15 روز در مشنان و جرگه و یک ماه در اولیسی جرگه و خصوص در کمیسیون اختصاصی که همان کمیسیون ملی و بودجه هست بحث میشه. ما امسال همراه 50 واحد اداری ملی مستقل بحث کردیم نقاط ضعف و قوت بودجه را به صورت اداره وار به بحث گرفتیم و تانستیم که یک شکل تغییرات بیاد. دوست بسیار خوب ما معلومات مختصر پیرامون بودجه دادن و عواید ما در سال 1399 حدود 416 میلیارد هست که خوشبختانه 208 میلیارد از عواید داخلی و متاسفانه 207 میلیارد رو از طریق کمک‌های جامعه جهانی فراهم. آنچه که در بحث پروژه‌های انکشافی است، ما در سال پیش رو 547 پروژه داریم که فقط 11 پروژه جدید هست و دیگه متبقی پروژه‌های انتقالی در سال‌های گذشته در سال 1399 انتقال پیدا کرد. مجموعه کل تشکیلات که یکی از صلاحیت‌های دیگر پارلمان هست که وقتی که قانون بودجه را تصویب میکنن تشکیلات هم باید که تصویب بودجه را تصویب پارلمان را داشته باشه، 901970. آنچه که باید از آن بکنم ایست که متاسفانه بودجه امسال بر اساس اولویت‌های حکومت و بر اساس امکانات بودجوی جور شده، نه بر اساس نیازمندی‌ها. ما متاسفانه با کسر بودجه مواجه هستیم. 12.3 میلیارد افغانی کسر بودجه داره حکومت افغانستان. یک از سوالش‌هایی است که باید حکومت از منابع ارضی یا از ذخایر ارضی خود ایره تامین بکنه. تلاش کمیسیون ما و پارلمان افغانستانی بود که ما بتوانیم بر اساس همان اصل شفافیت و انکشاف متوازن بودجه را به بحث بگیریم، تحلیل بکنیم. اما باید اینم بپذیریم که متاسفانه اونطوری که گفتم 47% بودجه ما را هم در بخش انکشافی هم در بخش ادی کمک های جامعه جهانی تأمین میکنه و این تا 1400 هست و باید ما حکومت برنامه حکومت خوب نظارت بکنیم و حمایت بکنیم تا بتوانیم ما برین در سالهای پیش رو از منابع داخلی خود بودجه خود تأمین بکنیم. چالش ها وجود داره و نیازمندی ها بسیار زیاد هست. در حدود 1000 پروژه از پروژه های پیشنهادی و کلا بود که به کمیسیون ما آمد و اونا رو ما روان کردیم به وزارت مالیه، اما باز هم تکرار میکنن که فقط 11 پروژه جدید داریم و از 547 پروژه، پروژه هایی که شامل سند بودجه است، همه پروژه های انتقالی اینا وارد سند شده و عنوان یک منبع میتونه برای وزارت مالیه باشه. آنچه که میخوایم از آن بسازم از آن بکنم اینه که ما امسال در بحث مصرف بودجه حکومت دستاورد داشته، هم در بحث بودجه عادی و هم در بحث بودجه انکشافی بالای 90% برای اولین بار ما مصرف حکومت داشتیم. یک نقطه خوب هست و ما از این کار حکومت تقدیر میکنیم و ما به این باور هستم و در مجموع کمیسیون ما به این باور هست که اگر نظارت صحیح انجام بشه و حکومت بودجه در زمان مشخصی که فعلا تصویب شده و در سطح قرار گرفته، تدارکات در بخش پروژه های انکشافی هر چه عاجلتر روی دست بگیره که ما شاهد شروع پروژه ها باشیم و این میتونه که هم زمینه کار رفا هم بکنه و از طرف دیگر ما امسال تلاش باید بکنیم که این 547 پروژه کار نه حتما آغاز بشه.
تشکر آقای کبرزنی. پس به این معنی که شما با بودجه که تصویب شده موافق بودین و موافق هستین. شما گفتین 547 پروژه در بودجه ملی سال 1399 مد نظر گرفته شده که از این 547 پروژه فقط 11 پروژه جدید هست و باقی مانده پروژه های انتقالی است، در حالی که شما باید از پروژه های انتقالی هیچ پروژه‌ای را نمی داشتین، یعنی صفر می بود. دلیل اصلی که پروژه های تطبیق نمی شه و به سال دیگه در بودجه دیگه به شکل پروژه انتقالی حضور پیدا می کنه و جلو پروژه های جدید می گیره چی بوده می تونه؟
دلایل متعددی نمی تونیم بربشموریم. بحث امنیت یکی از چالش های بسیار کلان هست. قسمتی از این پروژه هایی که متاسفانه چالش ناامنی باعثی شده که این پروژه تطبیق نشه و بحث دیگر بحث خود سیستم بروکراسی و کاغذپرانی داخل حکومت، تدارکات ملی، بحث تدارکات ملی که پروژه هایی که بالاتر از 100 لگفتانی باشه در اونجا گهگاه میبینیم که با چالش مواجه میشه و در زمانی که باید پروسی تدارکاتی خود طی بکنه متاسفانه طی نمیکنه. و اینم میپذیریم که بله در مواردی هم ضعف حکومت و پایین بودن ظرفیت ما شاهدیم که چرا وقتی که بودجه برای یک پروژه منظور میشه و به عنوان قانون و از طرف پارلمان افغانستان تصویب میشه باید مصرف بشه. این کمکاری ما در حکومت هم داریم. به این خاطر تلاش ما این هست که در سال پیش رو ما وقتی این پروژه ها را برای حکومت از طرف پارلمان افغانستان تایید کردیم، توقع ما هست کار از اینا شروع بشه. اما این چالش ها را هم باید نادیده نگیرید.
فساد چقدر تانسته تأثیر گذار باشه در عدم اجرای پروژه ها؟
این یک حقیقت است و نمیتونیم نفع بکنیم که فساد هم عامل دیگر است. ولی متاسفانه فساد هم میتونه یکی از عوامل باشه و بوده. فلحاظا این هم یکی از موانع بوده در مصرف و شروع بعضی از پروژه ها. ولی این هم نفع نمی کنم. اما امیدوار هستیم که بتوانیم در سال پیش رو با نظارتی که پارلمان افغانستان میکنه، با نظارتی که رسانه ها میکنن، با نظارتی که خود جامعه مدنی میکنه، حداقل ما بتوانیم شروع کار در این حوزه داشته باشیم. و بحث دیگری هم که خود اصولنامه اجرای بودجه هست که ما امسال تعدیلاتی را در اصولنامه اجرای بودجه آوردیم و بعضی موارد مجبور کردیم، مثلا اداره واحد عملیاتی ریاست جمهوری را مجبور به پاسخگویی کردیم و در یکی از مواد قانون که فکر میکنم ماده 47 اصولنامه اجرای بودجه هست، اونا باید روبار به ما گزارش بدن چیزی که در گذشته متاسفانه کمتر دیده شده. یا این که ما در ماده دیگری که افزون کردیم تحت کد 91 ما محدود ساختیم که اونا نمیتونه حکومت به خصوص رئیس جمهور از اون سقفی که ما منظور کردیم از کدهای دیگر به 91 نمیتونه بیاره مگر منوط به اجازه کمیسیون مالی و بودجه.
سید عظیم کبرزنی د ولسی جرګې د مالی و بودجه کمیسیون منشی، لتاسو درنو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو تر اوسه پورې له موږ سره همکاري او ملتیا وکړله. تر راتلونکي خبرونه الله مو مل.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700 08 46 20 0042 02 21 12 41 38